آیا خاموشی دی حل لاره کیدلی شي؟
که چپ کیناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی ورسته په یو دان د باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور وایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید او د یو نسی کولای چې خپل اهل وایي، خواهش وایي، د رواني روغتیا ترڅنګ د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصن زی په جنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپل فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو تا ته چې اوس وختونو کې زنګ والے کیږي او ورته والے کیږي چې تاسو راشي مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کوم وظیفه لپاره نو کچیر ته دوی په وظیفه کې نیسی نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکی داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي
جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي کدا سی ونه کړي لدې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
په چوپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرمتی چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دغه خبرې کوي موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای کله له خپل فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست غو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد تر قام دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبه خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل د لپاره زمینه هم برابرو همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی دغه لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دي سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دي بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبیلرم دین رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگی او مبارزه وکی. که په ژوند کې تاسو مبارزه و نکره اخا ژوند به مبارزه ډیر بخوانده ای. نظمه غوښتنه ده زموږ ځوانانو نمداده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت و طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلی توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو دوندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی او دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړي چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولي چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي؟ وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو. که ځوانان هم حرکت ونه کړي، کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای، زه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي؟
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالات ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی ولاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت ملک سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي بیا ورسي مثلا د حاکم او کسانو سره کښین او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې راسي لشت لږه هغه کنور څنی مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کڅنه سي ویلې یا څنه سي خبرولې لشت لږه د غزوانان په خپل ځغ تر بهرنی رسنی پر رسولې سي چې ګوري موږ دغه غوښتنی وکړې موږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیات کې نور بعد څه شو وسی موږ خو خپل هغه مسولیت دغه تر دغه اندازې ادا کړې دي خو که دغه سلاست ترزنی ورته ناست چې زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره کتر اولارېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د یو چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی را ولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاس د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسره سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه درغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ سي ډېر درغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوانان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا دې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایه ده سره نو کدي هلته سره کښېني او د بس سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دي کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دي متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ما تر خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار کوي نه کار شته او کور پسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدای لاره کم دی بیخی چې جاوی وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څو کم وای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کیږم موږ داسې چې په واسه مونږ دغه نه څنګه کیږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه کم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیات کم اچھا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر د ځوان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنوب الله خدای منسه ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ به سواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خوب بدو پوهیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي پر خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي نو دا د جېڅ خمشته دا داس را معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لار نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دی ټول پر امان خو باندې نو هغه خود داس هغه په اسلام دوست دښمن دي نه معلومیږي چې کمی دوست کمی دښمن دي
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرې چې که څه هم دوی خپل علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دی بیا نه کینی په شا دی نه کیږي تر اخره دی خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکل غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولېز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکي خبرې جوړ کړي بیا چې ورسي د حاکمی ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې جوړ کړي پر ځینې مسایلو جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تردار پورې رسي نه څوک وژني یو سلامي خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژه ودرېږي نو دا سم بیا ان شاء الله رحمان کله چې هیواد د بحران څخه ووځي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
شاد سي آباد
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څرو لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دی. خو که چیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې فلج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زړون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې راته ویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په محل بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کیدار ته وای چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمړنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقيقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلکې انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلکې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي، او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نوري شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاسټس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل سختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولونه ترازو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک یې نیولی وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندو کې د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندو کې دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري چې یو نښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نښول شوی د داسې معلومیږ لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي ناس شدی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندوب مابینس کې ساينوویل فلویډ یا ساينوویل مایشتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکا کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه یی داسې ګندلې رقم ساختمانونه لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکی سره نښلوسه وي د 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.